وي نور مطالب هم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس ا بیانویو 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس ښار په لمن کې کان ښار ګوټه کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky pour film jouron ko shakh wakar che Charlie Chaplin pache che de Hitler pour zede hunar wakarawa cinema de diktatoran pour zede wakarabi da kan festival para nur da Firouzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Farantino wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival jannat dai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنولا ساو چلور نویوم کال کې د پال پنوم د فرانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوه ټکنیو کلونو سکل به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمې تر اتوستمې روان وي. د کان فلم فستیوال په 1940م کال کې پیل شو چې هر کال تر دوه لکه ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یخستی دي. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د میاستې پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې ساکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل سوي دي. خو ساکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاویتای بلنه ور نکړه او ولادت یې پر اوکراین د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر پنوم اوکراینای فلم هم په سیالۍ کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کند فلم فستیوال لمړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نور په نظر سمنه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لمړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستري سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لاجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالۍ سکل د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دویتس اوکراینسکی فلمه
تاسو د اوکراین موزیک ته وګنی ولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کیدای شي. موږ خپل کلچر لرو، ډیر پزړپوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړای. دا اوکراینای فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو پترسکي هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یو ځای کړی دی چې دغه نوښت پزړپوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رای شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رای ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رای ورکړې چې له دې عملی لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمه دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دی چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
او لندن کې افغان ادبی بهیر د یک شنبه پورز د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د پر شیر خبرې وشوې، د ځینې مدني هڅې یادې شوې او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټې د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفېده. دا لیکوالانو په کتابونو پچاپ کې د زړو فرهنګي غونډو په تنظیم کې د خلاص لاس درلوده، بلکې د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمیر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوان نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهی بوري سیمه کې په خپل کور کې وبجل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې پیښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې وبجل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانې په جوړیدو بوخت دی. د دې وی پانې لالارې غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شې او نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یو $300 تعین شوی دی. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وې پاڼې کارونه چیرته رسیدلي.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات د موخو یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یواړې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، و هغه سړي بیا د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کی په ویب سایت کې. نو ویب سایت په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایت هماغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویب سایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې خلکو ته شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته پې کار کوو اوس. اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي هلته ویب سایټ کې دغه کوي پورته کوي یې. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بله وبخشي، تر کله پورې به دا جایزې اعلانیش؟
اعلان خو په خپله ویب سایټ کې هم دا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه د مسابقه چې ده دا نو بنده شي او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پری تسلی کیشی. د هم د امینه فنا یو آزاد شعر د دې خپل شخص.
کاش که شعر می لکستال مرین نظر وای، سلی دن که موسی دن که توری استاد و گرگر استرگ و غند خوک وی کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی رو غلی و نی وی استاد روح پلمن اوخ که توی وی لکه حس تمین توب وی کاش که شعر می کاش که شعر می وگم ستاد غیگ لرلی ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو بشبنم لندوی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا سمندر سڑوی موسیقی لکستا دزرد رزاوی پرگ رکی روانا تخوگی من رناوی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدنوی کیفیتی ناشناوی کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدنوی کیفیتی ناشناوی لکستا پستا ارواوی روح و زرم ورمینوی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا کوسری غکوی ما پلپو لپو چخلی سپیر خیال کمی چنت را ٹکی دلی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاوی سیغی که لکپان را پیدلی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غاڑکی میل وی خوشبوی دلونگو لٹٹر زما خطلی کاش که شعر می کاش که شعر می کاش که شعر می لک توای 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 او مین پری زما سڑوائی او مین پری زما سڑوائی کاش که شعر می
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلی نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شعري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلی کتاب هغه سینه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تاسو ته دا 202 مخه دی، او اخري لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده. نو دا کتاب شیرونه ملدی او لیکنه ملدی او پلیکنه باندې ختمیږي.
که چرته شیرته راشم څومره شیرونه پکې راغون شوی دي؟
په کشمیر د څه شمې زکه چې په ګرانه ده د 2015 په دی غاله باندې اوس به ماته چې 2015 په دی غاله باندې تا ولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي.
دا خو بیا هم ډیر دي. څنګه ستاسو په خوانی ناچاپ شیرونه هم پاتې شوی دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دی کې راغون شي؟
زه یو ډیر بد خوی لرم او یو ډیر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم. یو شعر هم نه دی پاتې شوی زما. داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښی دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمیر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه دوه نیم سوه ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم را نور کشی او سکریپتونه هم را نور بکشی او کله چیز سیاسی یا فلسفی یا ساینسی مقاله ولی کما ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دی د شیر په عقل باندې زه ډیر امین سره ما د لیکنو په عقل باندې امین نه یم تخپل لیکنو په عقل د نور د لیکنو نه تخپل لیکنو په عقل قطعا امین سره نه یم
نو په دې اتل هلی کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غد نصر امانت هم په ځای کړی دی چې لشیر پرته نور شان هم پکې راغون شي دی همداسته
ډیر کم دا او د دې رنه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کوم لیکنه څېړنیز لیکنه چې ما په تسبوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچه په کتاب باندې شوی ده دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واوروله نو بیا رانه دا ورکی دلا سټیج ډراما وا سټیج لوبه وا د ماشومانو لپاره پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو مونږ چوالو پلان می خو دې په ویژن ته نو کې سات کې په پاتې دوه اخبا تا خبره مونږ ته کوله پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو په دې معنی ما یو سټیج لو بلی کلی دا د ماشومانو لپاره هغه مران اور کېدل نو هغه په کتاب کې راوړل
ولې مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ
لندن کې مې زه کتاب کړ دا دې د خسته پوښتنه وکړه دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټول نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کوم نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کلمه دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې چې خبره سل په لالي پورې دایو په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام و اوخته بدل شوور به کې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د غیپ زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول نو ما به تر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په بتانیا کې چاپ کوم یو ټو کې راتره لګلې ده د هارد کاپی نو زما د دې هارد کاپی ډیره ګرانه پریوزي په 14 پاونډه باندې یو هارد کاپی پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې ده پښتونخوا په پرتله باندې ډیره ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه چې کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپی نه دي کمی چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک یې زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه کې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدی درهم کې دیناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو د خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستې لپاره دلیل لپاره به استعمالیږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
له ډاکټر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تم کې شو منلی شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلمه کوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په ننداره کې ویښته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و خو نن نشته وفات شوی د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوي هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل زمانه موگا زخمو سر عادت کن، زمانه موگا دوکا کن، زمانه لکه لوگی ده تازه اودو ده خوشبو پا پلمه باد تا وسوارلو، زمانه ده غباغ تاوان ورنکر چنازک بنفشه وی حاتیانو قتل کرد، نو خوک لاس ده ما تراکا ستا لاسونو که شیبه عبدی کی که ستا پلاس که زمانه دبری کی که او شیبه لکه پزغاست دس روزر و مست اسپا که واره ستا ده دنگ خنده قست پشاکی گی او دری گی دور بل هر یو سپینتار تا ده جلا جلا زو امرم ستر گخلاس کوراس ای ده ایس کل مرغی زبان زور ویلون را واخلم تل سر هیر شویش نسندر بیر تا پیل که پلورستونی دوم رلوڑی چیغی وکا چه لخار ده غرسار تا تخت دل ونی بیر تا راستریشی چه لخار ده غرسار تا تخت دل ونی بیر تا راستریشی.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخه خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم جیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تروسه پوری، څنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای او په دې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې عموما چې تاریخونه د مقامات او تلکی ته تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس توجه کوي چې کله چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو او میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخانو تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې، خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، بورسونه نه دي ورکول شوي. مګر او دمو په دې برخه همدې سپاتې لکه د افغانستان په مدي تاریخ نه لیکل شوی، شو درڅ اجتماعي تاریخ نه لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی. د ما په نظر باندې په لاسو کې ډېر شو کولای کې کدا وضعیت خپل مخ لاړ شي، نو دې برخه ته توجه کیږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځین امکانات چې افغانان لري، مثلا دارلمان ماڼۍ جوړه شوی ده او د افغانستان په آرشیف کې په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجنیرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یو جومات ته پل خشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی وی لیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د سټایل، د دې جوړښت، د دې جنې په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډېر لوی بخ لري، د ارکیټیکچر تاریخ، د معمارۍ تاریخ، په غرب کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده. تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه وایو، یو ډیسپلیناري بخش دی، بین وروستۍ بخش دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د بیماری په اړه ډیر زیات کم پوهیږو. چې څنګه پوهیږو هغه ته ډېر په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلې چې خلکو کومه څه فکر کوو. فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړی خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامع کې که موږ وګورو پخلنځي نوموم انده دغه ځای خراب ځای کې پټول نه کې برکه سوجرې بیا ډېر لوی ډېر رنگینی وي ښایسته وي نو دا هیڅ څه په خزو ته په پوره حقونه نو مې نو سوي ځکه په کوم ځای کې چې هغه ځوان کا واغ تر ډېر خراب او پسمانده او تنګ او زاړه و مګر برکه سوي کوم چې سړو ځای نو هغه ډېر زیات مهم نو دې نه رم من کولای شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو دې لوی رول لري
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده بل برخه دغه معماری ده فکر نه کوي کس سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چتر سپور له لاس تللې دي د پاتې به هم له لاس ورکو
بالکل زه سل په سل په تاسو کې دی متفق کمه ولا کټاستې ارزو کوي په اروپا کې خلق د تاریخ یو ډېر لوی آگاهی لري په ډېر لوی ډول د سره تړل شوی دی تاریخ د روزمره ژوند د وغټ برخه د تاریخي معنی تاریخي جین متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په 2000 کال تاریخ لري مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د څه مګر تاسو کوم افغانستان په لاس کې 2000 کم نو یو ډېر هیڅ دی د 3000 کم نه دی 2000 کم تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت د زر کال تاریخ لري زر کال تاریخ لري د دې خطه باندې وجدا وسې باندې چې ډېر اکثره له خټو جوړې شوی وي هغه ډېر زرو نه دی د جنگونو کې لمنځه لاړ لکه چې ورسره په څلکا لمخ کې په جره لابات کې لوی تاریخي کلاګانې وي چې کله د برټش لایبرری څخه ګورم د جره لابات ډېر لوی تاریخي کلا ده زه په جره لابات کې لوی سوی مالته اوس هیڅ کلا نه ستاسو اږي باندې هیڅ نه پیږي چې دا کوم جی کې واخ فرض مثال غزنی همداسې کابل همداسې نور خارون همداسې یو بودا پاتې دی یو بودا پاتې کیدو وجه ما غټه د تل ورواله کومه سټوپی چې هغه ته د خارجي نه لري برکه کته سي په اروپای خارون کې اوسېږي نو تاریخ کې دلته ځوندې دی په ډېر قوي شکل باندې نو د مړیګان ډېر زیات مهمه دی او موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا اوساتو خو ته ډېر دای دولتونو دا دی هغه کارو ډاکټر صاحب اشرفانی د تاریخي ماڼۍ او د ودانۍ د پرډیر توجه کړم مګر متاسفانه چې دا سې یو معماری تاریخ چې موږ تمه لرل او توقع مو چې دا ورکه ویلې کلسې
لا شغلی زیرنا مننه دوی پخپل خبرو کې د کابل پلخشتي جماعت ته هم اشاره وکړه د دې تاریخي جماعت د تاریخ پاړه لملالي بشیر څخاور
پلخشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی دا په سیمه کې د اسلام تراته ګرسته لمړی جماعت ګڼل کیږي د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو کله چې تیمورشاه چې ل 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه ل کندهار کابل ته ولیږدوله د پلخشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پلخشتي جماعت ورغاوه وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو پلخشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یو ګمبته ستا او یو لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان ژغ پورته کیږي
الله اکبر الله اکبر
د پلخشتي جماعت درې پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو د دې جماعت دیوالونه 8 متر اوږد دي د امیر امان الله خان په زمانه کې د پلخشتي جماعت د نن د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده په پلخشتي جماعت کې په یو وخت لږ زره کسان مونږ کولای شي
آزادی رادیوی مجله اوري. د آزادی رادیو د دې ادبی فرهنګي مجلې په ورستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړلی دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطاءالله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
په اتلسمه پیړۍ کې د مینې په ورځ په یو غریبه کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بېزاره وو. خو په همدغې ورځ یو شهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غریب والک لږ رالوی شو، په کوڅو کې به خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان و چې شهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده، بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې، هغو به ورپورې خندل وهئ. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي، دروازه خلاصه ده، دننه ګوري چې شهزاده په لوبو بوخت دی. خو عجیبه دا ده چې د دواړو څیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري، غورځي، سر ته پیرهدار ولاړي او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شهزاده سوالګر سره کینی، کیسې کوي، ډوډۍ خوري. شهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې زیستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو، لوبې کوو، لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شهزاده چې مازیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شهزاده یم، شهزاده یم، خو هیڅوک هم کوم باور نه کوي او ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې به وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی، مور ته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګاللو وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانیږي، یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي، زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو، نو سوالګر د خوب پرېکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو، کومې چې له نورو سره لیدلي وو، کوم خلک په حقه وو، کوم ګناهګار وو، څو ګاډ دي او څو ګرانکارې دي او خلک څه غواړي، هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمان یې بندیان کړل، ناحقه بندیان یې خوشې کړل، غریبو سره یې مرستې وکړي، ظالمان او ورانکار یې ختم کړل، ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
د شغلی جواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلی.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپونه پکې راغستی وي، ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او اغیز هم لري. له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل، خارجي او کورنۍ دواړه مې وویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم، ځکه هغوی نه وخته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به یې وایم، دا لکه جلۍ تیښته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولی سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي، یو انقلاب رامنځته کړی سي.
د ځواب له ځوابه په مننې د دې اونۍ د آزادي راډیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼې رانغاړو. تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپار.
Shaksa de hamakar de hamakar. مننه چې ازادي رادیو اوري.